پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې اوري چې د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسې د حمله په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي او امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. د ولایتي شورا غړی محمد کریمی نن پنجشنبې سهار ازادي راډیو ته وویل چې بهرنۍ ځواکونو دغه برید تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار اړوند د سرتور بابا په سیمه کې پر یوه کور کړی دی. د اروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له یادې سیمې یوازې یو کوچنی ورته وروړل سوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان ولایت د امنیې قومندانۍ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو معلومات مو ترلاسه نه کړل. خو د دغه ولایت د څلورمې پلې لیوا مسؤلین بیا دا خبرې ردوي چې دلته په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې افغان او بهرنیو ځواکونو د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چینو خانقه او سرتور بابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاته سویو کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سویو څخه دوی په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیاته کړه
فتش و دکتر 8 ساله 4 ساله نو 1 ساله بل داخل
دی وای دوین چونی یو اته کلنه او څلور کلنه او بلې یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پرې ایښی وو. هغه په ازموینه بوخت وو. کوچنیان د ګرمي هوا او هو اکسیجن ته نشټوالي له کبله له تنفسي ستونزې سره مخامخ شوي. دوه کوچنیان عمل تمړه شوي او یو کوچنی ژوندۍ وو. د روغتون په عاجل اتاق کې سا ورکړه. شاغلي جلالي زیاته کړه چې د دوه کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرې ایښی وو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمنی د دې انتقاد په جواب کې ویلي چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی له قوله ویلي چې ایران په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولې دي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو د باندې باسي. نموړی ویل 200 زره افغان زده کوونکي چې ایرانی شونځوي کې دي او 30 زره په پوهنتونو کې وړیا زده کړې کوي او دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر ته ورسیږي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځولی. تهران ویلي چې د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سه شنبې په ورځ اعلان سول او سپینې ماڼۍ وویل چې د ایران د فلز، المونیم، مس او اوسپنې صنعت په نقشه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي وو چې خپل اضافي غني شوي یورانیم او درنی اوبه به نورو هیوادونو ته نه پلوري ځکه لکه څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلی وو. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست، خو نور 15 قدرتونه جرمني، فرانسه، برتانیا، چین او روسیه د دې موافقې برخه پاتې سول. خو اوس جرمني، فرانسې او برتانیا انتقاد کړی چې ایران یو شمېر داسې اقدامات کړي چې ګواکې د هر کلي په معنا نه دي. دوی تهران ته خبرداری ورکړی چې له موافقې ونه وځي. روسیه بیا ویلي چې واشنګټن د تهران د پرېکړې مسؤلیت پر غاړه لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې اوري. د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټوله وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي، په روژه کې و به حرام.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په اورزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې لخوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د لسو بجو څخه وروسته شروع کیږي، بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري.
امریکا پر ایران بندیزونه نور هم زیات کړل. په دې اړه هم توضیح درکوو او اونیس پروګرام مخکښ شزی هم خبرو. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. پرون په کابل ښار کې پر کاونټر پارت مؤسسه باندې وسلواله حمله وشو چې په لړ کې د 15 وسلوالو حمله کوونکو په شمول لستنه وژل شو او 24 نور ژوبل شو. د کابل پولیس وایي د کاونټر پارت پر دفتر باندې د انتحاري او ډلې سي حمله په اړه لا وړاندې هیڅ ډول استخباراتي معلومات موجود نه ول. دا چې د دې حمله په مخنیوي کې امنیتي چارواکو ناغېړې کړې او کنه دي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي چې په دې اړه پلټنه کیږي. د دې موضوع نور جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې اورو.
که ته هم هر کال په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د طالبانو انتحاري حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشمې په ورځ په یوه بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکنۍ استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قوماندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونه په دې اړه له پولیس هیڅ استخباراتي اطلاعات نه شریک کړي. دای وایي موږ ته داسې یو اطلاع چې په ځانګړې توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مو داسې اطلاع ترلاسه کړي وو چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حمله کیږي، خو په ځانګړې توګه چې په دې مؤسسې په اړه مو کومه اطلاع نه درلوده. د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسدالله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتني وړ مسله ده.
ما ته اطلاع کوم مشخص د سرهمي مؤسسه خیریه
خصوصا مسؤلیت امنیتي و کشفي
دای راستا زیر سوال است و چطور
د امنیتي او کشفی بنسټونو مسولیت تر پختنی لاندې دی چې څه ډول د ښار په منځ کې امنیتي او امنیتي دروازې شته خو بیا هم حمله کوونکي ځان هدف ته رسوي. تیر ورځ د کابل ښار په شهرناو سیمه کې 5 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارت موسسې حمله وکړه. حمله کوونکي چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وو د دغې موسسې په داخل کې نږدې 6 ساعت له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو لوري له منځه یوړل شول. په دغه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویاند نصرت رحمي په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې 2 انتحاریانو د بغلان په امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او له 70 زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت ومانه خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژه میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان له لوري حملې زیاتېږي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد وایي د عقیدتي دلایلو له مخې هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې دغه ډله زیاتوي خو پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید په روژه میاشت کې خپل اظهارات زیات کړي.
زمنګه
تاکید او زمنګه موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي ځکه په
بله
دا وایي کله چې د روژې میاشت پیل شي
بله ادامه ورکړي
دغه خلک ځکه چې عقیدتي دینو په هر قیمت هر ځای ته ځانونه رسوي. دولت او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په محاربوي او کشفي خپل لومړني عملیات او لومړي نمبر احصارات ولري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. بل د پولیسو قماندان وایي چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لوري ناغېړي شوې کنه په اړه به پلټنې او څېړنې وشي.
ډېره مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د پرونی حملې په اړه معلومات راکول. د دې حملې له کبله په تصویرونو کې داسې ښکارېږي چې ډېر تاوانونه پېښ شوي دي. د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان نن د پیښې ځای ته ورغلی دی او دی به راته ووایي چې د سترګو لیدلی حال یې څه دی. افغان صاحب مهرباني.
بله څروان صاحب، له پیښې یوه ورځ وروسته خبریالانو ته اجازه ورکړه سو تر څو پورې د تېرې ورځې د حملې له ځای نه لیدنه وکړي دي. کله چې د ازادي راډیو خبریالانو له نورو خبریالانو سره سیمې ته ولاړو هلته ډېر زیات تلفات اوښتي وو. البته دغه تلفات زیاتره مالی وو، ځانی تلفات نه وو. د کورونا چارو وزارت وایي چې د تېرې ورځې په انتحاري حمله او بیا وروسته ډله ییزه حمله کې تقریبا 9 کسان چې 5 پولیسو وژل شوي دي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کاونټر پارټ موسسې شاوخوا تقریبا په 500 متری کې هغه ټولې ودانۍ چې وې زیانمنې شوي دي، شیشې ماتې شوي دي، سخت مالي زیان ورته وختي ده. هلته عیني شاهدانو سره چې ازادي راډیو ویل چې نشیدانو ویل چې لومړی یو انتحاري موټر بم حمله وسوه د موسسې په دروازې خوا کې، بیا وروسته 4 کسان انتحاریان دغه انګړ ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شو. دوی وایي چې یو کس 2 منزل ته ختلی وو، هلته په جګړه باندې بوخت خلش پاک ساته. جګړې وروسته دغه جګړه مهار شوله او د انتحاریانو په وژل کېدلو سره دغه جګړه پای ته ورسېدله. دغه د کاونټر پارک موسسې شاوخوا د پاملرنې سینورې دولتي ودانۍ وې، شاوخوا تجارتي ودانۍ وې، سخت زیان لیدلې ده. حتی داسې احساسېږي چې دلته ډېر زیات خوي باروتونه استفاده شوی ده. د کاونټر پارک موسسې چې کوم دیوالونه دغه زری دیوالونه یعنی سیمټي دیوالونه د په بشپړ توګه ویجاړ شوی دي. ډېر زیات مالی زیانونه وختي دي. دا چې څومره وختي دي په دې اړه دقیق معلومات اوس نه سو ورکولای ځکه چې چارواکو په دې اړه څه ونه ویل او همدارنګه تلفاتو ارقام له اوسه پورې سروان صاحب نه و جمع شوي. بله
ډیر مننه رحمت الله افغانو چې په کاونټر پارت مؤسسې د حمله د سترګو لیدلې حال بیانو اوس هم توجه وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي د هیواد د یو شمېر ولایتونو په روغتونونو کې له داخلي درملو ګټه نه اخیستل کېږي. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د داخلي تولید شویو درملو 25% د هیواد په روغتونونو کې مصرف شي، خو د نوموړي په وینا اوسمهال دغه چاره نه عملي کېږي.
د فابریکداران شکایت لري، دائم ګیله لري، هغه دا دی چې متاسفانه چې دولت هغه د رئیس جمهور فرمان نه تطبیق کوي، کوم چې ویل شوي دي چې 25% باید په تدارکات کې او په ټولو دولتي ادارو کې خصوصا په شفخانو او په دې ځای کې باید د دې درمل څخه استفاده وشي.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد د معلوماتو له مخې یوازې په کندهار ولایت کې دوه د درملو تولیدونکي فابریکې او شپېته شرکتونه موجود دي چې شاوخوا 2500 کسان پکې په کاروبار بوخت دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له دوه ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې د غوښو کاروباریانو کاربندیز کړی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نصیر احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د ښاروالۍ لوري پر قصابیو لوړ لګښت وځ کولو له امله دغو کسانو کاربندیز کړی.
کسایی که گوشت عرضه میکنن، تاجرهای گوشت وارد میکنن، کمه با مشکل مواجه شدیم. نیجا از طرف شاروالی بدون از یک قانون یا در نظر بگیرن نسنامه رو تعیین کردیم، سر سفتور خصوصی تمام کاروباری هایی که کاروبار گوشت و قصابی ها رو میکنن یا مسدود هستن و نمیخواییم که نرخ بالای ما اینجا یا بگذارن.
خغلی علمیار وایی پا ورزنی جول په دغه ولایت کې تر 150 مالونه ذبح کیږي او ګڼې قصابې فعالیت کوي. قلو دوه ورځو را په دې خوا په دې ولایت کې غوښه نه پیدا کیږي. د کابل په شازده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. ساعت 12:12 دي. اوس هم یوه نړیواله او سیمه ایزه موضوع. متحدو ایالاتونو پرون د ایران په څو مهمو صنعتي برخو بندیزونه لګولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ایران د نورو اقداماتو ته هم په تمه وي. ایران بیا د نړۍ اتمي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ورکړی چې د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د بندیزونو پر ضد ودری شي. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه استودیو ته راغلی ورته هرکلی وایم. ستانکزی صاحب، که زموږ اوریدونکو ته اول دا ووایست چې د ایران د صنعت پر کومو برخو ندی بندیزونه لګول شوې دي؟
امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د اوسپنې، فولادو، المونیم او مسو پر صنعت باندې بندیزونه لګولې دي. دا د ایران لپاره د غیر نفتي برخو تر ټولو ډیر عاید جوړوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ایران باید د نورو اقداماتو په تمه هم وي، خو دا چې په خپل چلند کې اساسي بدلون راولي. امریکا متحده ایالاتونه وایي چې ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه راوروسته ډېرې پیسې پیدا کړې دي او مکه ترهګری تمویل کړی. دا ترهګری ډلې روزلې دي، نیابتي جګړې په مختوړي په همدې خاطر باندې او په همدارنګ په خپل دیننه په ایران کې هم د خلکو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کړی. په همدې خاطر هم امریکا د ایران په چلند کې اساسي بدلون غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له موافقې ووت چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی وو. له دې وروسته امریکا لږ تر لږه دوه واري لوی بندیزونه په ایران باندې ولګول چې د ایران بانکی او مالی سکتور هم دارنګ د تیلو برخه تر بندیز لاندې راوستله. په وروستي اقدام کې امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو ډله د بهرنۍ تروریستانو په لیست کې شامل کړه. سپاه هم په جواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزی قماندې اسنتکام تړلي ځواکونه تروریستان وبلل. باید ویم چې له تیلو پرته د ایران د اوسپنې، فولاد او صنعت تی برخې د دغه هیواد مجموعاً 4% عایدات جوړوي. یوازې له اوسپنې او فولادو د دغه هیواد عایدات تیر کال 3.9 میلیارد ډالر ته رسیدل.
بله، ایران اوس د امریکا د نوو بندیزونو د اعلان په ځواب کې څه ویلي دي او کنه؟
ایران خو تازه د دغه بندیزونو نه لږ وخت تیریږي، ځکه چې په امریکا کې خو پرون د ایران او د امریکا وخت به سره اغوي. ایران تازه خبرګون نه دی خودلی، نو ممکن د ورځې په جریان کې څه ووایي. خو پرون یو کال له هغه وخت تیر شو چې امریکا د ایران سره د اټومي موافقې ووت. د ایران ولسمشر په همدې مناسبت پرون خبرې وکړلې، هغه ګواښو چې د برجام یا د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې له ځینو ژمنو به تیریږي. ده وویل چې سر له ننه به ایران غني شوي یورانیم او درنې اوبه په نورو هیوادونو باندې نه خرڅوي. دا هغه څه و چې ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته ژمن پاتې شوی و. هغه وویل د 2015 کال په اټومي تړون کې 15 پاتې هیوادونه به 16 ورځې وخت ولري چې بیرته د ایران ګټې تامین شي، مخصوصا د تیل او بانکي سکتور په برخه کې. د ایران د دغه دریز په وړاندې فرانسې، جرمني او بریتانیا چې د همدغه 2015 کال د اټومي تړون درې مهم غړي هم دي، دوی غبرګون ښودلی دی او د ایران له دې اقدام اندېښنه ښودلی ده. دوی همداراز تهران ګواښلی چې اټومي موافقه پرې نه کړي. روسیا بیا د ایران په خوا ده. روسیې ویلي امریکا باید د ایران د دې پرېکړې لپاره ملامت وبلل شي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد شاید بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوالو باسي. دا هم د ایران یو ډول خبرګون موش ګڼلی شو. دوی داسې فکر کوي چې امریکایان په افغانستان کې حضور لري، نو که په هر ډول په افغانستان فشار راوړل کېږي نو په حقیقت کې په امریکا هم فشار راوړل کېږي.
دوی ویلی دی که زمونږ د تیلو او نورو صنعتي برخو باندې تحریمونه زیات شي، موږ به ډیر عواید له لاسه ورکړو او دا به پخپل موږ ایرانیان تر فشار لاندې راولي. نو دا یوه لاره بللې ده چې هلته میشت افغانان له دې هیواده ووځي.
ډیره مننه له تاسو نه. بیا به اوریدونکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال د څرګندونو په باب لږ وروسته معلومات ورکړو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د آزادی رادیو خبرونی د انترنت لاری هم اوریده شی او همه موضوعات کتل شی. زموج دوی پانی پتر پیاد لاری azadiradio.com یا azadiradio.org. د کندهار اوسیدونکي وایي د جګړې دوام د هیواد مهم بنسټونه کمزوري کوي او یوازې افغانان پکې قرباني کیږي. نو لازم ده چې د جګړې لوري اوربند او سوله وکوي. په عین وخت کې د دغه ولایت دینی عالمانو د روژې په رارسېدو سره د جماعتونو له منبرونو د جګړې په شکلو غاړو د اوربند شخ کړی دی. په دې اړه له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې له شکیلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل وسله وال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځانګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو څخه مهیله او غوښتنه دا ده د افغانستان د یو فرق په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر اوسلو کې به بهترین اقدام وبلي.
روژه مبارکه میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تاوتریخوالی د عام خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خواشینی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبیدالله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند ژغ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او د بیګناه انسانانو وینې تویول حرام ګڼي.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنی که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغه د الله لعاب څخه خوله بند وي. دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، هغه یوه ډله یې که بله ډله یې، پر دا دواړه باید دغه د سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي. دا په روژه پورې اړه هم اړه نه دي. ګر سره په ټوله وخت کې دا جنګ کول بد ویل حرام دی، پروژه کې به به حرام دی.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې کروژه یې کده روژه څخه مخ کی وي کده روژه څخه ورسته وي، جګړه خو نه ده ښه. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوتنا الله تعالی جل شانه هم داسې نه یو آیات شریف په قران زمشان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مست بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوی پیښې زیاتې سوي.
مخکې مو وویل چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد شاید د بندیزونو د سیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچی په قول ویلي په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کالني ډول له ایرانه له 3 تر 5 میلیارده یورو باسي. نوموړي همداراز ویلي 268 زره افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو کې او 3000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات صفر شي ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواده وتلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې تر بل هر وخت له ایران څخه ډیر افغان کډوال په خپل خوش افغانستان ته راغلي دي. یو شمیر نورو یې هڅه کړې ده چې ترکیه او نورو هیوادونو ته پناه یوسي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې مبارک میاشت کې پرور وژنه کوي. دا سایګان زمونږ ټول دښمنان دي. یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاشت چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کو نه دا او د رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه ځان باندې نه مننه دي. ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیره مرګ دي. دا کار سوچ کو نه دا او ډیر فقیران په دې کې زخمی شوي دي. ډوډۍ پسې وتلی و نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وایس په روزه کې جنگ جدل بيخي بالکل آرام ده.
مې درځي د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جنور ټول تر دي. مې د موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه شه مسلمان وسی به څنګه چې پروژې کوس
مسلمان هم مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل تفاخ کې د خپل مسلمان ورور دی. بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اوري. همدارس د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. زموږ د وی پانې پته ده ازادي راډیو.com یا ازادي راډیو.org.
یو شی ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله افغان د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکي پر ایران د امریکا د بندیزونو بای به افغانان پرې کوي ځکه هغه متل دی چې وشته ول چې کومه زایدی سم دی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکوي طالبان باید په روژه کې اوربند وکړي ځکه ولسمشر غنی 1015 طالبان د زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دی. نصرت الله امن دوست له کندهار لیکي طالبان باور لري چې انتخابات نشي ګټلی. اوس په جګړه کې دوام ساتي. موږ د طالبانو څخه غواړو چې سوله وکړي او اسلام ومني. نور محمد حقیر د هلمند ل چا انجیر څخه لیکلی دی و په هیواد کې د جنگ او هوایی بریدو انتحاری بریدو زور اخیستلو سره بیا هم سولې ته خوشبینه یو، ځکه چې مذاکرات شروع دي او د جنگ څخه د راوتلو بل لار نه لرو. تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ.